د سهار لس بجې شوې د اسدی رادیو د ریسات خبرونه د شاخ تر په هیله زه احمد شیبر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبریږي، وړاندې د بریتانیا د سر اعظم د څرګندونو جزئیات خبرو چې په هلمند کې خپلو پوځیانو ته ویلي دي چې له افراطیانو سره مو اوږده جګړه مخته پرته ده. د دې او یو شمېر نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغیو پیښې 144 پیښو ته ورسېدې او د اسلامي دولت وسله والې ډلې د یوه بریتانیایي برمته سر غوڅ کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې ټینګ امنیتي اقدامات تر لاس لاندې دي او له خلکو غواړي چې اندېښنه ونه کړي او د اختر ورځې شپې له خپلو کورنیو سره په آرامۍ کې تېرې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل ملي پولیس به د اختر په ورځو کې پر دندو حاضر وي او د خلکو د امنیت ساتلو هلې ځلې به کوي.
د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او د خپل اقاربو سره په خوشحۍ باندې تېرې کړي. د افغانستان ملي پولیس په ټول هیواد کې د اختر لپاره خاص د اختر د لمانځه لپاره امنیتي تدابیر نیولي او په هر ولایت کې پولیس موظف دي او په لوړه کچه باندې د ادارو په سطحه کې دي او ډېر تلاش کوي تر څو د خلکو په مرسته د دښمنانو هر توجیه او دسیسه خونسا کړي.
نن د اختر په لومړۍ ورځ حاجان په مینا کې قرباني کوي او له هغه وروسته به د شیطانانو د څلیو وشتلو ته ورشي. سشکل په حج کې څلر ویرزر افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې د دینی عالمانو له یوې ډلې سره د خبرو پر مهال ټولو حاجانو ته د حج مبارکي ورکړه او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا له مشر قیام الدین کشاف څخه یې وغوښتل چې کله حاجان بیرته افغانستان ته راځي د ده په استازیتوب دي د هغوی هرکلی وکړي. د بریتانیا سرجاسم ډیوډ کامرون د جمعې پروس په هلمند ولایت کې خپل ډیر عسكر سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولړ او عسكر ته د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. کامرون د هلمند ولایت په باستن کم کې شاوخوا 3000 ډیر بریتانیایي عسكر ته په وینا کې وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت وویاړي. کامرون دا هم ومنله چې د افغانستان او پاکستان ترستان لا هم په انګریزانو حمله کوي. د افغانستان په 14 کلنه شخړه کې تر اوسه د بریتانیا 453 عسكر وژل شوي دي. د افغانستان د فوټبال د شزینه لیگ فائنل سیالیو کې د جمعې په ورځ د هرات د شزو ټیم د کابل له ټیم سره سیالي وکړه او په نتیجه کې د کابل د شزو ټیم هرات ته 5-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان روغتیایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویل د ماشومانو د ګزند یا پولیو نوی و پیښې ثبت کړې دي چې په دې توګه په روان کال کې په دې هیواد کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 144 ته ورسید. په دې نویو پیښو سره پاکستان د 2000 لومړي کال ناوړه حالت ته چې د ماشومانو د ګزند 109 پیښې پکې ثبت شوې وي نږدې شو. دا نوی و پیښې ټولې د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې ثبت شوې دي. د انټرنټ تلاري په ویخ پرې شوی ویډیو کې د اسلامي دولت یو وسلوال ښکاري چې د بریتانیایي برمته شوی الان هیننګ سر پرې کوي. الان هیننګ و 23 کلن وو. د دې ټکسي چلوونکی وو چې د یو رضاکار په توګه مرستندویانو سره یو ځای شوی وو. هیننګ تیر کال د دسمبر په 16 لږ وروسته تر دې ارغمل ونیو چې د ترکیه او سوریه ترمنځ له سرحده واوښت. د بریتانیا سرجاسم ډیوډ کامرون وویل دا پیشه داش کوي چې د اسلامي دولت ډله تر څه بریده وحشي او ناوړه ده. کامرون زیاته کړه چې بریتانیا به ټول وس وکړي څو دغه قاتلان د عدالت میستره کشي. د کورنی امنیت په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکاري لیزا موناکو د لیننګ د سرپری کېدو د ویډیو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې وویل دا یو ځل بیا او یو بل ښکاره مثال د دې ډلې د څرګند وحشت دی او لدی عمل ولسمشر په واضح او ارانخیز ډول لاس په کار شو څو داعش وځپل شي او لمنځه ولاړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا په یو اعلامیه کې وویل د هیننګ غوښنه یو وحشیانه عمل دی چې امریکا یې په سختو ټکیو غندي. د اسلامي دولت وسلوالو په مخکنیو ویډیوګانو کې د دوه امریکایي خبریالانو او یو برتانیایي د سرپرې کېدو فلمونه خپره کړي وو. فلسطینیانو د سویډن د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې فلسطیني حکومت په رسمیت پیژني. پرون د سویډن نوي صدراعظم سټیفن لوف وین پارلمان ته په خپلې لومړۍ وینا کې وویل چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ لانجه یوازې د دوو دولتونو د رامنځته کېدو له مخې حل کېدای شي، خو امریکا وایي چې د فلسطیني دولت د په رسمیت پیژندلو وخت لا نه دی رارسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي په واشنګټن کې وویل موږ په دې باور یو چې د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې سم وخت لا نه دی رارسېدلی. موږ په بشپړ ډول د فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ کوو، خو دا یوازې د خبرو او د دواړو خواوو له لورې د یوې نهایي موافقتنامې له لارې کېدای شي چې پکې یو بل په رسمیت وپیژني. ملګرو ملتو په 2012 کال کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی دی. که چېرته سویډن دا کار وکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د اروپایي ټولنې یو غړی هېواد فلسطین په رسمیت پیژني. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما رئیس سرګی نارشکین د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وویل په اوکراین کې بشري ضد جنایتونه شوي او مسؤول کسان باید په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. نارشکین دا خبره د جمعې په ورځ په جنوا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پارلماني اسامبلۍ ته وکړه. د وویل روسیه ټینګار کوي چې یوه نړیواله محکمه دې د ده په وینا د هغو کسانو ډله ییز قبرونه وڅېړي چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې په ظالمانه ډول شکنجه او وژل شوي دي. د روسیې خبری رسنوی ویلي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو کارپوه منلی چې دونیتسک ته نږدې په دوو ډله ییزو قبرونو کې له 400 زیات کسان خاورو ته سپارل شوي دي. خو دې سازمان د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل د لاتویا سیاسي فعال آی ناراس ګراودینس د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ډلې غړی نه دی او له دې سازمان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. د ګراودینس د ډله ییزو قبرونو ادعا په مستقل ډول نه ده تایید شوې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بیلاروس، روسیې او قزاقستان ترمنځ د اروپا آسیا اقتصادي اتحادیې د تړون قانون لاسلیک کړ. پوتین د جمعې په ورځ په حکومتي غونډه کې دا اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې به د اروپا آسیا اقتصادي اتحاد د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې څخه فعالیت وکړي. د اتحادیه چې د روسیې پر مشرۍ د یادو هیوادونو ترمنځ د ګمرکي اتحادیې پر اساس جوړه شوې، د روسیې، قزاقستان او بیلاروس ترمنځ به اقتصادي همکاري زیاتې کړي. تاکل شوی چې د دغو درویو هیوادونو جمهور رئیسان د اکتوبر په 10 د بیلاروس په مرکز منسک کې غونډه وکړي او د لاسلیک شوی تړون اسناد سره تبادله کړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې خپل پوځیانو ته ویل چې اوږده جګړه مو مخې ته پراته ده. د ډیوډ کامرون د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د اختر په اړه ګڼ مطالب لرو. په کندوز کې خلک وایي
هغه وی جنگیګان نشته، هغه تړون نشته، هغه د وزلوبې ساتیرګان نشته، از غلون نشته.
په کونړ کې بیا چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې میلی کوي امنیت متامینه وو. البته د کونړ چارواکو طالبانو ته ویلي دي چې تاسو له جګړې لاس واخلي او خلک پریږدي چې په آرامي خپل اختر وکړي. د خوست د تیرو اخترونو حال درکو.
خې وریچې به دوی هغه چاته کې خېجه دوی به ورسره بدی وه، د اختر پورې بیا بدی نه وه.
په پېښور کې افغان کډوالو اختر کړی دی. یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې تر 11 بجو اوریدلی شئ. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په هلمند کې خپل پوځیانو ته په وینا کې وویل اوږده جګړه مو په مخ کې ده. ډیوډ کامرون پرون کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره یې ولیدل. تر هغه وروسته په هلمند کې له خپل پوځیانو سره خبرې وکړې. تفصیل د جان خالی کوزی پورا پور کې.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره لکتنې وروسته په هلمند ولایت کې خپل دراس کړو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولاړ او عسکرو ته د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. ښاغلی کامرون د هلمند ولایت په باستیان کمپ کې شاوخوا 3000 ډیره برتانیي عسکرو ته په وینا کې وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت وویاړي. کامرون دا هم ومنله چې د افغانستان او پاکستان ترورستان لا هم په انګلیسانو حملې کوي او د افغانستان په 13 کلنه شخړه کې تر اوسه د 2,453 عسکر وژل شوي. د بریتانیا صدر اعظم خپلو عسکرو ته وویل کله چې دی د صدر اعظم په توګه وټاکل شو هغه مهال د بریتانیا په کوڅو کې د حملو د پلانونو له هرو لسو څخه نه د افغانستان او پاکستان په سیمه کې جوړېدل، خو دا مهال دا شمیر له نیمایي څخه هم راکم شوی او دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو کتلي. ښاغلی ډیوډ کامرون په هلمند ولایت کې خپلو عسکرو ته په وینا کې وویل کوم جنایتونه او ظلمونه چې د اسلامي دولت وسلوال یې په عراق او سوریه کې او بوکو حرام یې په نایجیریا کې ترسره کوي دا ښیي چې ډیره اوږده جګړه مو په مخ کې ده. د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې له خپلو عسکرو سره له کتنې مخکې په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس ښاغلي اشرف غنی احمدي سره وکتل او په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. ښاغلي کامرون وویل بریتانیا په افغانستان کې زیاتې قربانۍ ورکړې او له القاعده وسلوالو څخه پاک افغانستان کې د بریتانیا او افغانستان دواړو ملي ګټې خوندي
کیږي.
بریتانیا د افغانستان د ثبات لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي، خو دا هغه ځای دی چې القاعده شبکې به پکې خپل ترورستان روزل او له همدغه ځایه د سپتمبر د 12 حملې پلان شوې وې. له القاعده څخه په یو پاک افغانستان کې زموږ او پخپله د افغانستان ملي ګټې نغښتې دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل افغانستان د 2001 کال سپتمبر د 12 حملو راهیسې زیات پرمختګ کړی دی. د تیر ایسوی کال دسمبر میاشت کې خپل عسکرو ته په وینا کې ویلي وو هیله مند دی چې د 2014 کال په پای کې به د دوی پوځي ماموریت په افغانستان کې ختم او عسکر به وطن ته ستانه شي، خو د جمعې په ورځ د ماموریت د ترسره کېدو یا ختمېدو خبره ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې شوي او د دې ځواکونو مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د 2,000 او 9,000 ترمنځ عسکر مړه او یا ټپیان شوي دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله یو څه زیات دی. د بریتانیا صدر اعظم ویل د دوی جنگي عسکر به بیرته په افغانستان کې ځای په ځای نشي، خو هیواد به د افغانستان د ملي پوځ د افسرانو د روزنې اکاډمۍ ملاتړ ته دوام ورکړي او تر 2010 کال پورې به له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې 1,380,000,000 پاونډ مرسته وکړي.
په کابل کې اختر څنګه روان ده؟ شیبه وروسته کابل ته ورځو او خپل خبريالۍ اورو. خو اوس هم په کابل کې ساری شو او د کابل د پرون ورځې خبري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په تیر یو کال کې د وسلوالو مخالفانو د جنگي تاکتیکونو پر لپسې بدلون د هغوی ناکامي په ډاګه کوي. دغه ریاست ویان د جمعې پر ورځ خبريالانو ته وویل د روان کال لپیل تر اوسه وسلوالو مخالفانو درې ځلي په خپلو جنگي تاکتیکونو کې بدلون راوستی دی. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په اطلاعاتي او امنیتي برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې شوې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د زینو ولسوالیو د ترلاسه کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو حملې، د ملي اردو د پوځیانو په نخښه کول او په ورانکاره حملو کې د ماشومانو کارونه د وسلوالو مخالفینو جنگي تاکتیکونه دي چې په تیر یو کال کې کار شوی. د دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري لانو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د جنگي تاکتیکونو د بدلونونه د هغوی د ستراتیژیو د ناکامۍ ښکارندوی کوي.
تغییرات در عملیات
دی وی په عملیاتونو په تاکتیکونو او نور برخو کې بدلونونه د پخپله د هماغې جنگی لاری او شیوی د ناکامۍ څرګندوی ده، ځکه چې کله که یو جنگی لار او تاکتیک کامیاب وي نه بدلیږي. نو د وسلوالو طالبانو په تاکتیکونو کې بدلون په خپل د دوی د دې لارو چارو د ناکامۍ په معنا ده. ښاغلی صدیقی ویل د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې ناکامۍ د دې لامل شوی چې د دې ډلې ترمنځ آن د ملا عمر د مؤثریت قابلیت او آن د هغه د موجودیت په اړه پوښتنې راپیدا شي. صدیقی زیاته کړه د دې مسلې د روښانولو په خاطر وسلوالو طالبانو له ملا عمر سره د دو غوښتنه کړې وه، خو د وسلوالو طالبانو یو لوړپوړي مشر ملا اختر محمد منصور دا غوښتنه په وار وار رد کړې. که څه هم ښاغلي صدیقی د ملا محمد عمر په اړه نور ډیر څه ونه ویل، خو وی ویل چې په مجموع کې دا مسایل د وسلوالو طالبانو پر رهبرۍ او سوقې ادارې کې اختلافونه رامنځته کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند ښاغلي صدیقی ډاډ ورکړ چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي، ځکه چې ځواکونه د استخباراتي او نظامي وړتیاو له پلوه د پرمختګ په حال کې دي.
وطن دوستی
دی وی ستاسو افغان پوزیان په تعهد وطن دوستی مسلکی او پوزی روزنی او مدبرانه رهبری سره وتوانیدل چې په جګړو کې برلاسی شي. زمونږ برلاسی نه یوازې دا چې اطلاعاتی ده بلکې د پوزی وړتیا او لوړوالی هم ده چې مونږ الحمدلله ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې یو. د ملي امنیت عمومي ریاست په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د جنګي تاکتیکونو بدلون د هغوی د ناکامۍ لامل بولي چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې لسګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ریاست چارواکي وایي وسلوالو د دې لپاره په ښارونو باندې تمرکز زیات کړی چې د خپلو مالي تمویلونکو توجه جلب کړي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لشپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نن په جمهوري ریاست کې په کابل کې د اختر لمونځ ادا شو او له هغه وروسته ولسمشر اشرف غني احمدزی لنډې خبرې خبریالانو ته کړې دي. دغه غونډې ته د ازادي راډیو خبریال صفي الله سنګزی ورغلی دی. له ده به واورو. سنګزی صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. ولسمشر اشرف غني تر لمانځه وروسته خبریالانو ته څه معلومات ورکړل؟
ښاغلی احمدزی، خبریالانو ته په لنډو خبرو کې د اختر په مناسبت د لوسلواله مخالفینو وغوښتل چې د سولې خبرو ته د کینی او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني سولې زلارې ومني او بلاخره په دې طریقې باندې د په وسلواله مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کیږدي او بلاخره د افغانستان د پرمختګ او پراختیا په برخه کې خپله ونډه واخلي. ده همدارز وویل چې باید ملي وحدت وساتل شي او ټول افغانانو باندې غږ وکړ چې په ملي روحیې سره دوی خپل کار مخته یوسي.
سنګزی صاحب، پخوا به د په اخترونو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې کله به طالبانو ته خطاب کاوه چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، نو دوی ته بیا ویل چې طالبانو ورونو د اشرف غني په خبرو کې د ورور کلمه وه.
تر ډیره پورې ښاغلی اشرف غني احمدزی فقط ډیرې لنډې خبرې وکړې او په اول سر کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ او ویل چې سولې ته دي کینی. داسې په خاصه توګه باندې د ورونو خطاب نه دی کړی، بلکې له هغوی وغوښتل چې د یو موټی او واحد افغانستان لپاره دی سره ټول شو بین الافغاني مذاکرات ته دي کینی.
په دوه لنډو خبرو وروسته خبریالانو ته موقع ورنکړی شو چې سوالونه وکړي.
په نه ډېر لنډې خبرې وکړې او خبریالانو هم وخت خبریالانو ته وخت ورنکړل شو چې هغوی پوښتنې وکړي. فقط د ولسمشر لنډې خبرې وې او له هغه وروسته هم ولسمشر او نور لوړپوړي چارواکي چې د کابینې وزیران او بالاخره جهادي رهبران او مشران دوی ټول په دې لمانځه ته راغلي وو پارک کې او بالاخره دوی بیا له هغې ځایه لاړل. نو خبریالانو ته د پوښتنو وخت ورنکړ. خو ښاغلی احمدزی د ملي یووالي د حکومت په کارونو کې په ټینګار سره ویل چې دوی به په ډیره دقیقه توګه باندې خپل کارونه مخته وړي. د کابل بانک قضیې ته هم یادونه وکړله او همداراز د ولسمشر کرزي نه په خبرو کې مننه وکړه چې په ډیره ښه توګه باندې د حج لپاره پروسه جوړه کړې وه او بالاخره افغانانو په ډیره ښه توګه باندې حج ته ولاړل. او دوی ویل چې زموږ اړیکې دا ښیي چې هلته هم افغانان کومې ستونزې نه لري او په له هغوی نه کور ودانۍ وکړ چې مخکې له دې چې بالاخره دوی لوړه وکړي تر هغه وخته پورې ولسمشر کرزي د حج په پروسه کې د ولسمشر کرزي له پراخې ونډې دوی مننه وکړله.
د کابل بانک قضیه یوازې یاد کړه او کنه نور توضیحات هم په دې برخه کې ورکړل.
د کابل بانک د قضیه په اړه ویل چې موږ هیله منی چې پرمختګونه وشي او بالاخره ویل چې موږ به په دې برخه کې جدي اوسو.
صفی الله سنګزی، مننه. له کابل مو د ازادي راډیو له خبریاله واوریدل چې نن ولسمشر اشرف غني د اختر لمانځه وروسته پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. بل لور ته د کونړ چارواکو په کونړ کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له طالبانو غواړي چې د اختر خوشیو ته خلک پریشتي او نور نو جګړه بس کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل چې لوی اختر پوش په ورځو کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول امنیتی ځواکونو ته خپل مسولیتونه او ځایونه په ګوته کړی دي او دوی هیله لري چې د کومې بدې پیښې سره مخ نشي.
مسولیتونه هر چا په خپله غاړه واغسته. به تور د مثال اردوی ملی و خلق چکی چی یا دا رینجر موٹری یا دا اردوی ملی پلی باس کی نا غوش نخت با کئی پولیس بخپل وزی پجرا کئی امنیت ملی بخپل وزی پجرا کئی امید دا خودین لرون انشاءاللہ تعالی چی مبارک ورز دی اللہ پاکم دا دا ورز و برکات پواج انشاءاللہ خود بس مشکلات نپیخی
آغا دا دولت لطول وصلوال مخالفین وغاڑی چی دا اختر پا مبارکو شپو ورزو کی دا هر دول حملو لاس واخلی سو افغانان د سولی او امن په فضا کې لوی اختر ول مانځي
او د کونړ مخالف او کسانو ته چلبت پغره کړي ما بار بار دا خبره کړله به متکومه زمونږ ورونه دي همیشه د پاره کې زخمی شوی د مونږ لپاره تداوی کړله ک مړې شوی د مونږ لپاره وخت او زمان لګل دي او وجه مدد چې مونږ هغه خپل وجود گنو افغانان گنو مسلمانان گنو خصوصا کونړان گنو خود مخالفان نه دلاس واخل نور مبارک ورځ دي
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم وای چی دوی پورا امنیتی تدابیر نیول یو خلق کولې شي چی د هر ډول ویر پرته اختر په خوخی تیر کړی
وا د انجن دوی ملی وا پولیس ملی پولیس سرحدی پولیس ناس په پولیس محلی امنیت
دلتا زمون ملی اردو ملی سرحدی محلی پولیس او ملی امنیت پورا چمتواله لری چې خلک په آرام فضا کې اختر تیر کړي او د وسلوال مخالفینو هر ډول بریدونو ته ځواب ورکړي او هغوی چې کوم بد پلان لري انشاء الله خونسا کیږي به خلک وایي ډیری وختونه امنیتي مسؤلین ورسره د امنیت د ټینګښت ژمنې کوي خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کیږي چې د ولسونو د اختر خوښۍ په غم بدلوي او امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راځي
ل کونړ مو راپور اوریده چې د کونړ چارواکو د اختر په مناسبت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په ډاډه سره د اختر په مراسمو کې ګډون وکړي بل لور ته په کندوز کې خلک اندېښمن دي او وایي چې د اختر میلو ته سم نشو ورتلای ځکه چې په دغه ولایت کې امنیت سم نه دی ل کندوز اجمل آریان راپور لري
کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان بشیر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمه کې د اختر نمانځلو لپاره بېلابېل رواجونه لري د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمه کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل همدارنګه ځوانانو باټنونه کول خو اوس مهال هغه پخواني دودونه نشته دي یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګۍ جنګي کولې اتانونه به کول د وزلوبې لوبې به ترسره کېدلې حتی دغه اوو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې دولس ورځو پورې دوام کوه دغه شیان اوس ټول آسته آسته د منځه تللي دي هغه اګۍ جنګیګانې نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلوبې ساتیریګانې نشته ازغلونې نشته یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوي دي منطقي نام نه دي
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب الله وایي چې پخوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې وزلوبې به یې کولې همدارنګه غېږې به یې نیولې خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هره ورځ جګړه وي
تیر اخترونه خواسی وال دیر خوال پا کلی که البته زکسی دیر پا خپل منزو که مینو با حوات وال او اخترو که مثلا یا بل کردتلال بسکشی بکی دل خواه وقتون اخترونه دیر خوال وست گورو اخترونه دیر کمرنگا سیوی دی یوازنه دلیل پا دخ که وینم سی نامنی ده پا ولسوالیانو که پولاد که
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي شمس الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې یو کال کېږي کوژده ده او د اختر نه درې ورځې مخکې خپل خسر کور ته د ناوې لپاره نوي کالي او جامې وړي دي
اختر کې مزه نشته په دې حساب چې وسلوال خلک په بازار او په کلي کې ډېرې دي خلک ډارېږي او بازار ته نه راځي او د صمیمیت پخوا وو په اختر کې اوس هغه پاتې نه ده ډل ډل هلکان او ښځې او نارینه بل کره تلل آزاده تلل اوس کوم ویره نه وه نو هغه رنګ بوی چې د پخوا اخترو لرو ده اوس هغه پاتې نه دی
یادونه ده چې اوس مهال په اخترونو کې د مبارکۍ ورکولو او له دوستانو سره د لیدلو لپاره په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو هم په دې وروستیو کلونو کې د خلکو ترمنځ د تګ راتګ مزل را لنډ کړی دی اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د لوی اختر په ویار زموږ خاص خبرونه مهیروي نن غرمه 12 بجې د ماسپین تر 2 بجو موږ په ژوندۍ بڼه له تاسو سره یو زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 و 7 8 و 2 و 7 و 5 5 او بلش میرم ده 0 و 9 و 2 و 3 5 و 4 موږ سره تماس ونیسئ
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نو د اختر په باره کې نور مطالب هم تاسو ته لرو په خوست کې د پخوانیو اخترونو په باره کې اوریدل شي چې هلته پخوا څرنګه اخترونه لمانځل کېدل او نن سبا اخترونه څرنګه وي همداراز مو د افغان کډوالو له اختر خبره وسی نن هغوی په پاکستان کې اختر کړی دی له یو شمیر کډوالو سره شخیدل یو د هغوی څرګندونې په خپرې کړو د ولسمشر اشرف غنی احمد زیلا دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې ولسمشر د پالیسۍ په برخه کې د شزینه سلاکارانو یو کمیټه تایید کړه د پریکړې جمهور رئیس د یو شمیر شزینه فعالانو سره د لیدو پر مهال وکړه دغه فعالانو شتو د افغان ولسمشر ستاینه وکړه چې د لوړې د مراسمو وروسته د خپلې میرمنې د ملاتړ یادونه وکړه دا چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غنی میرمن څوک ده تر اوسه څه فعالیتونه درلودلې دي او افغانان له دې څه توقعات لري د ملالی بشیر پر راپور کې اور
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی په ارک کې د هیواد لپاره جندل سوی شو سره ولیدل په دې کتنه کې چې په ارک کې وسو د هیواد ولسمشر د یو داسې شدینه بورډ د جوړولو تایید وکړ چې د پالیسۍ جوړولو د شذو د حقونو په اړه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې به د شذو د ونډې په اړه حکومت ته سلا ورکوي ل ارک څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې دغه په جندل سوی شدینه فعالان ولسمشر ته وویل چې د لوړې په مراسمو کې د لومړی میرمنې برخه اخیستل او د لخوا په وینا کې د هغې یادونه په دې معنی دا چې ولسمشر د شذو د حقونو مدافع دی ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړی اخیستلو پر وخت او تر هغه مخکې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د هیواد په پرمختګ کې د شذو د ونډې په حق لټینګار کړی وو ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړی د مراسمو ورسته د خپل میرمنې په یادولو سره وویل
در اینجا لازم میدانم
زه غواړم له دې موقع څخه په ګټه اخستلو سره د خپل ژوند له ملګري څخه زما او د افغانستان د ملاتړ لپاره مننه وکړم د تل د هیواد دننه د بیسې شو خلکو سره مرسته کړې ده او زه ډاډه یم چې په راتلونکي کې به هم خپل دې کار ته دوام ورکړي
په صورت رضاکار در آینده هم دوام خواهد داد
میرمن رولا غنی دا وخت په کابل کې ده او تمه کیږي چې د لومړی میرمنې په حیث به د شذو د حقونو او په ځینو نورو برخو کې د خپل خاوند سره کار کوي د روان کال د مارچ په میاشت کې د شذو په نړیواله ورځ میرمن غنی افغان شذو ته د لومړی ځل لپاره وینا وکړه
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر گرانی خواندی و ورونم عزیزای خورای ما و برادران محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکات
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی میرمن ده چې د خپل خاوند په ولسمشریز کمپاین کې فعال ونډه واخیسته میرمن غنی د مارچ په 8مه شو ته په خپل وینا کې زیاته کړه
اکثریت افغانستان اکثریت نفوذ افغانستان زنا هستند واضح است
د افغانستان تر نیمه زیات نفوس شدیدی دا څرګنده ده د اکثریت باید زموږ د ګران هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي شدید ډیر کفایت لري دوی ډیر لوړ مسؤلیتونه پر خپل اوجو لري او د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په لبنان کې زیږیدلې او ستره سوې ده میرمن غنی په 1998 کال کې په فرانسې کې د سیاسي علومو له یو انسټیټیوټ څخه ډیپلوما واخیسته په 1994 کال کې په بیروت کې امریکایي په هنتون څخه په سیاسي علومی کی ماسٹری ترلاسه کړ او په 1993 کال کې په نیویارک کې له کولمبیا په هنتون څخه په ژورنالیزم کې دوهم ماسٹری ترلاسه کړ میرمن رولا غنی له ولسمشر اشرف غنی سره په 1995 کال کې واده وکړ میرمن غنی 18 کال وړاندې د نوی ناوې په توګه د خپل ژوند لملګری سره افغانستان ته لاړه دوی د مریم په نامه یو لور او د تاریخ په نامه یو زوی لري میرمن غنی له خپل کورنۍ سره په 2002 کال کې بیرته افغانستان ته لاړه او له هغه وروسته خپل ټول وخت د کورنۍ د شګړې لپاره وقف کړ دا په داسې حال کې چې میرمن غنی د کور د کار ترڅنګ څو رسمي وظیفې هم ترسره کولې د هغه وروسته چې میرمن غنی بیرته افغانستان ته راغله دی غوښتل د کابل په ټولنیزو ستونزو پوه شي او د هغوی د حل لپاره لارې ولټوي دی په کابل کې ل خپل حقونو څخه د محروم سوی کوچنیانو لپاره د آشیانه په نامه د یو موسسې سره مرسته پیل کړه د افغانستان لومړی میرمن تل د عادي خلکو مخته لږ ځان ښکاره کړی دی او د هیواد په چارو کې لږ ونډه درلودلې ده خو په هیواد کې د فعالانو په وینا د افغانستان خلک په ځنګړې توګه افغاني شدي د نوې لومړی میرمنې څخه ډیر توقعات لري.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح.